السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2020 کال د جولای د میاشتې 8 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په پښتني سیمو کې د ادبي غونډو په اړه د یو رپورټ ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی ضلعو ته د انټرنیټ سہولت ورکول یو قرارداد منظور کړی دی. په پاکستان کې په تیرو سلی رشتو ساتنو کې د کورونا وایرس له وجې درې اتیا کسان مړ شوي دي او د افغانستان د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار یوې موټر بمې چاودنې درې پولیس والا وژلي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی ضلعو ته د انټرنیټ ته غځولو په اړه یو قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد تیر مازدیګر له شمالي وزیرستانه د اسمبلی غړي میر کلام وزیر وړاندې کړ چې د اسمبلی غړو په اکثریت سره منظور کړ. په قرارداد کې لیکل شوی چې د موبایل نیټورک او انټرنیټ ته نشتوالي له کبله له باجوړه تر وزیرستانه د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي. په قرارداد کې په حکومت هم غږ شوی چې په هنګامي بنیادونو دی په قبایلی ضلعو کې د موبایل نیټورک او انټرنیټ انتظام وکری. د یادونې وړ ده چې د انټرنیټ تنشتوالي لکبله وخت په وخت قبایلی ضلعو په ګډون په بلوچستان کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي او په اسلام آباد های کورټ کې په دغه اړه د یوې مقدمه اوریدنه هم روانه ده. په پاکستان کې د جولای اتمه په کورونا وایرس ته اختو کسانو شمیره 2,23,478 ته رسیدلې ده. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 3,902 کسان مړ شوي دي او 1,05,953 بیر تاریخ دی لیدې. د پاکستان د روغتیا د محکمې د بپانې تر مخه ته ټولو زیات کیسونو په سین صوبې کې ریپورت شوې دي چې شمیره 9,00,628 په 13 رښتو ساتونو کې. په پاکستان کې 2,980 کیسونه ریپورت شوې دي او 3 کسان دغه وایرس له وجې مړ شوي دي. اخوا د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په 13 ساعتونو کې په دغه صوبې کې د کورونا وایرس 3,159 کیسونه ریپورت شوي او 1 کسان ترې مړ شوي دي. په مړو شوو کې یو له پېښوره، درې د ابټآباد، 2 د سوابه او 1 د نمخار نه وو. د دې سره په صوبې کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره 1,015 ته رسیدلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دغه وایرس له وجې تر اوسه ټول 28,681 کسان ناروغه شوي دي او 1,283 بیرته جوړ شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار یوې موټر بمې چاودنې درې پولیس والا وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. په ژوبل کسانو کې د یادې ولسوالۍ د پولیسو مشر او ولسی کسان هم شامل دي. د کندهار د والی ویان احمد باهر احمدي ویلي چې په دغه بمې چاودنه کې د شاولی کوټ ولسوالۍ د پولیسو مرکز او نږدې انتظامی دفتر ودانیو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. احمدي دا هم ویلي بریدګر خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې وژل شوی دي. د پیښې مواری تر اوسه چانه ته منلې خو په شاولی کوټ ولسوالۍ کې طالب جنگیالی فعال دي. ای پی خبری اجانس نن په یو راپور کې ویلي چې په اروپایي هیوادونو کې له وایرس د مړو شوو شمیره د 2,00,000 اوړېدلې ده. کورونا په اروپا کې تر ټولو ډېر خلک په برتانیا، فرانس، سپین او اچلي کې ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول ادارې ویلي چې په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ سره تړلي مرګونه په ډېرو دو دي. ادارې پرون د جولای په 10 د ګلوبل ایډز اپډیټ 2006 کال په نوم په یو راپور کې ویلي چې په ایجایي هیوادونو کې په فلپاین او پاکستان کې د ایډز خوړې دوه شره لوړه ده. او بل خبر دا چې روس او چین د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې شام ته د بشري مرستو رسولو په اړه یو قرارداد ویټو کړی دی. په قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې د بشري مرستو رسولو لپاره د یو کال لپاره د ترکیه او شام پر پوله دوه لارې پرانستل شي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر او د ادارې د بشري مرستو د څانګې نگران مشر کریسټوف یوس جین د جولای په 10 د کونسل غړو ته په یو لیک کې ویلي چې قرارداد ناکام شوی دی. له دې سم د لاسه د شام نږدې اتحادی روس یو نوی قرارداد خپور کړی چې پکې د بشري مرستو لپاره تر شپږو میاشتو په پوله د یوې لارې د پرانیستلو ویل شوی دی. دا خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل.
په پاکستان کې د اکسفورد پوهنتون خبرندوی یا پریس او بریټیش کونسل په 2013 کال کې په کراچۍ کې لومړی نړیواله ادبي میله جوړ کړه چې ورپسې په اسلام آباد، لاهور او راولپنډی کې د ادبي میلو او کلتوري غونډو لړۍ پیل شوه. په پیښور او کوټه کې وخت په وخت ځینې لوی ادبي غونډې او میلې جوړیږي، خو د اسلام آباد یا کراچۍ په شان لوی غونډه پکې لا نه ده شوې. د دې لاملونه سکه دي شي شاهین بونیری یې در جواب موندلو هڅه کړې.
د کال 2013 د مارچ په میاشت کې د کراچۍ د لټری فیسټیوال یا ادبي میلې نو وروسته په اسلام آباد او لاهور کې هم د دې ادبي میلې بیلابل دورونه ترسره شوې دي. په دې میلو کې د ځایي لیکوالانو په ګډون د ادب او هنر د میدانونو نوموړي خلک برخه اخلي او د شاعرۍ او موسیقۍ د محفلونو سره سره پکې په اقتصاد، سیاست او ټولنیزو چارو بحثونه هم کیږي. د اکسفورد پوهنتون پریس په 2019 کال کې په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو ادبي میله را جوړ کړې و، خو تر اوسه په دغه خار کې کوم لوی ادبي میله نه ده ترسره شوی. لیکوال او د پیښور د ایڈورډز کالج استاد سمیع الدین ارمان وایي چې سیمه کې د امنیت خراب وضع او سیاسي او سماجی بیقراری د پیښور خار ادبي او کلتوري رنگونه ډیر پیکه کړی دي او د هنر او ادب سره تړلې هلې ځلې اغیزمنې شوې دي.
مونږه ایڈورډز کالج کې با ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن کو دا لس دولس کال ډیر په فعال طریقه باندې بکېدو، خو هغه هم لبد مرغه د 2014 نه بعد هغه ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن چې دی هغه هم نه دی شوی. درې سلور کال مخکې په اسلام آباد کې د اکسفورد لخوا نه چې کوم لټریری میله شروع شوی و، هغه سره مونږ یو پروپوزل انیشیټ کړی مو. هغه وی چې مونږ په ایڈورډز کالج کې په خبر کې د اساس کول غواړو، خو لبد مرغه بیا هم دا سیاسي حالات د وجه او د سکیورټي پرابلمز د وجه هغه ځړو نه کړې شو چې په خبر تراشي.
لیکوال او د باچا خان تعلیمی بنسټ په خوانی مشر ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې سره د دې چې په خبر د ګندارا تهذیب مرکز پاتې شوی او کوټه خپل تاریخي او کلتوري ارزښت لري، دا خارونه په میډیا او سیاسي بیانیه کې د ترهګری او سغدریزه د مرکزونو په توګه خودل کیږي. نوموړی وایي هم دغه وجدا چې دلته سرکاري او غیر سرکاري ادارې تخلیقي او هنري غونډو را جوړولو ته زړه نه کوي.
دا د تهذیب نه لري، دا د علم نه لري، دا د کتاب نه لري، دا د تره غری سره نږدې، د دې کې د امنیت وضع خراب ده. نو د دغه عمومي تصور سره کله د انتظام مسلې منستراشي او کله د امنیت د وضع مسلې منستراشي او دغه شان کسو غواړي اوم چې د لټریچر فیسټیوال وکړي شي، نو هغه دینه لاس په سر شي. دلته د لټریچر فیسټیوال د انتظام لپاره تجارتي کمپنۍ سرمایه‌کارانه ډډه کوي، هغه اکسفورد یونیورسيټي پریس یا یا بلی یا بلی. نو هغه داسې تصور کوي چې مونږ کم سرمایه‌کاری کوو، نو هغه سرمایه‌کاری مونږ ته واپس را نشي یا هغه مونږ ګټو نکړې شو.
په بلوچستان کې هم د پوهنتونونو او ادبي ټولنو لخوا هنري او کلتوري غونډې، بحثونه او ادبي محفلونه را جوړیږي، خو دا هر څه په مقامی کچ کېږي او د کوم لوی ادارو لخوا پکې سرمایه‌کاری نه کېږي. د بلوچستان د انجینرینګ پوهنتون هم د کال 2019 د جون په میاشت کې یوا دو ورځنی ادبی میلا را جوړه کړې و. لیکوال او شاعر عارف تبسم وایي چې په کوټه او پیښور دواړو کې دا محل د ادب او هنر په میدان کې نوې نوې تجربې کیږي، خو نړۍ ته نه خبرېږي.
پیښور او کوټه بیا چونکې د پښتنو وطن دی او پښتانه زما په خیال باندې په دغه منطقو کې یا په دغه علاقو کې دومره با اختیار نه دي چې هغه دی هغه سپانسرشپ تر شا ولري، که هغه د حکومت لخوا وي او که هغه له دې سره سره کوم پرایویټ سیکټر دی، کوم نیجی شعبه ده، دا هغه لخوا ولري چې د یو دومره غټه میله ادبي میله را جوړ کی. نه په پېښور کې پرایویټ سیکټر هغه مضبوطه دی او نه په کوټه کې. دا اول خو فورم په کار دی چې موږ یو داسې خلک ولرو او هغه خلک داسې یو منظم پلیټ فارم ولري چې هغه پر دې باندې کار وکړي.
د بلوچستان پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې اوس وخت دی چې د نړیوالو علمی ادارو سره سره حکومت هم د ولسونو د یو بل سره د تړلو او په امن ولاړ دی او تخلیقي کلتور د ودې لپاره کار وکړي، او دغه لپاره په پیښور او کوټه کې سرمایه‌کاری وکي نو موړې زیاتوي.
دا سم کېدلای شوی چې مطلب د لیچ کم زموږ د اطلسن تر میم ورسته چونکی سوبې ډیر زیات واکمن دي په اختیار دي د هغه پر دې طرز باندې یو داسې مکالمه یا داسې ورشې پیل کولای شوی د ژبو د کلتورونو ترمنځ چې کوم یو مناسبت دی یا یو والی دی یا هغه شان چې په دې سبو کې خلک سره نږدې کولای شي. په هنتونونو پر دې حق لباندې ډیر بنیادی کار کولای شي. اوس که څنګه چې پښتو اکیډمۍ کوټه یعنی 2015 څخه هر یو کال نه بل کال تقریبا د کانفرنسونه کوي درې غټ کانفرنسونه سوي دي چې پاکي د لربر پښتانه راځي لیکوالان دي او هنرمندان دي.
د یادونه وردا چې په پښتونخوا کې د تیرې سمودینه ادبي او کلتوري مرکزونه تړلې پراته دي. په هنتونونو د مالی پنګو د کمی سره مخ دي او د سماجی او سیاسي بیقراری لکبل ژوند د بلابلو ستوندو سره مخ شوي دي. خو بیا هم د سیمې لیکوالان د وړو ادبي غونډو کلتوري محفلونو پر جوړولو او کتابونو او مجلو په خپرولو سره خپل ادبي تند ماتوي او هڅه کوي چې خپل اوازونه تر نړۍ ورورسوي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې اوس وخت شوه دی د ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجلې د خبرونه زموږ همکار نجیب امیر جوړ کړی دی. راځي چې واورو
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا ګڼمو د پښتو ادب یو داسې خدمتګار ته ځانګړې کړې ده چې اوس زموږ په منځ کې نشته خو تل به په ښه نوم یادیږي ځکه چې د خپلې مورنۍ ژبې بېلوسه او بېدریغه خدمتونه یې کړي دي. همایون همدرد یادوم چې د جون په 9 د ورپېخې ناروغۍ له کبله له موږ نه په فزیکي لحاظ بیل شو خو د مینې په تار به مو له هغه سره اړیکې تل پاتې وي. نوموړی د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په خیشکو کلي کې 53 کاله وړاندې د 1968 کال د مارچ په 3 نېټه زیږیدلی و او د 2000 کال د جون میاشتې په 9 نېټه خپل مینوال دوستان د پښتو ادب پتنګان او خپله کورنۍ تر شا پرېخوا او د په یو داسې سفر روان شو چې څوک ترې بیرته نستنېږي. موږ به په دې خپرونه کې د همایون همدرد د ژوند او کار په اړه د بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو چې په څه ناڅه حواله یې د ارواښاد همدرد سره تعلق لرلو. خبره یې له کلي او له کوره پیلو. دغه له زوی زرک خان سره مې خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل د دنیا لپاره همایون همدرد یو لیکوال شاعر محقق پروفیسر او پوهاند و تاسو لپاره په کور کې څه مقام درلودلو؟ هغه راته وویل
د ما دا کول چې لکه زمونږ خو هغه احساسات لکه الفاظ کوشته دي نه چې لکه مونږ بیان وو ځکه چې لکه زمونږ خو دغه سوچ هم نه و کنه چې ابو بم داسې یو ورځ به راځي چې زمونږ نه به لکه داسې یو زمونږ سر سوری چې کوم دغه وي د بالکل د سترګو تور به چې کوم دی به لکه هم زمونږ نه جدا کیږي او الله تعالی طرف نه یو امر دی حکم دی. اچانک دغه شو راته ډیر زیات لکه ویدر ته ولو او څه دی کې لکه الفاظ نشته در سره چې دغه وکړو باقی زه ایز مشر زوی چې لکه وګورم هغوی ته زه د خپل ایز فادر چې لکه زه ریز خپل زه رعایت کوم نو ما چېرته لکه ټیپیکل د پښتنو پلانانو په شان چې څنګه ویل شوي چې لکه پلاران سخت وي تند خویه وي خو ما چېرته چې کوم دی لکه هغه پلار کې که لکه هغه د ټیپیکل پښتنو په شان ته پلار زه وایم نو ما هغه نه دي لیدلی. مونږ به اکثر لکه کی بنست نو ابو سره به مې خبر هم کوله ما ورته یم ابو یم لکه خلکو چې کوم دی پلاران وي هغه سخت وي تند خویه وي غصهناک وي نو د بچو چې کوم دی لکه هغوی مخامخ ورته راتلي نشي ما ته تاسو خو مونږ سره یې خو مونږ ته نه لګي چې لکه مونږ سره پلار دی مونږ سره خو یو د مور په شانتې بالکل لکه مینه کړی وه مونږ ورته زمونږ یو مینه زمونږ دوه میګه نیوي نو هغه وایي چې بچې تاسو په اندازه نه لګي ځکه چې وایي ته خپله پلار وایي نو مونږ سره خو لکه مینه چې کومه نو هغه بالکل لکه د میندو په شانتې مینه کړی ده مونږ ساتلی چې کوم دی لکه د ګل په شانتې وو چې ته سخته خبره نه ده کړې راته نو دا غی پتلو باندې چکم دی زبلوم چې لکه زمون کو د دعا در چکم دی یو را تعالی تعالی بند کوم او مایوس کیږي به نه د الله تعالی طرف نه حکم دی او باقی دا چې والد سے لکه موجودگی کو لکه د نور په شانتی وی کوي چې لار شي نو بس تیار راشي خو ډیر زیات لکه په دې عمر کې روان دی لکه عظیم واره را ته ډیر زیات په سر کې خو پخپله چې کوم دا غي دی پخپله چې کوم دا غي لکه هغه رول یو قسم لنو موږ سره لکه اوس ریسنتلی چې کله دا ټیک وغیرہ پی کېدو نو د دین وړاندې یو ورځ ما سره چې کوم دی لکه الله تعالی بس ما ته موقع برا کوله یا هر څنګه چې ونو ما سره صرف وان ان وان چې کوم دی صرف په بایک باندې لکه داسې اوتی په واک باندې یو قسم لتا څه بدارو کې نو ما سره اے ٹو زی چې پړه کې سہالو یا سکول دی دغه چې زمونږ یو ترمو کېږي هغه یو پچې ریسنتلی نو دا غي هغه هم چې کوم دی هغه پړه باندې وو ډیر زیات هغه ډیر زیات جوړول یو تقریبا 22 دن دا غي مو شو دي نو هغه چې کلمون د تیری په لار باندې روان وو نو ما سره اے ٹو زی چې صدا کول دی سره روان دی سہالت دی د کور دغه نو ما سره هر څه ډیسکس کړ ما ته شاوډه بولا ما ته په ټیم انداز نه وچ لکه تی ما نه بس اوس کته دی یا ما ته چې کوم دی اوس وغز نه نیت کین دا دی ولې گئی او به هر کې دی کنده لکه لاته طرف نه حکمت وی
ترک دا بابا د همایون همدرد سمره وخت د په بیماری کې تیر ک او روسته خبره چې د ورسره وشو سې د ته ویلې
دا تقریبا 14 دن چکم دی لکه مونږ آی سی یو کې 14 دن پہله چکم دی په سنډے باندې تقریبا سو یوونی م بجه وچوي دی باندې لکه اټیک شو هغه ټیم خو لکه دوی دا هایپرټنسیو بی پی پیشنټ شو خو د دې بی پی ډیر زیات خاموش و لکه ما تاسو ته وایم چې ټیپیکل پښتنو پلانانو کې څنګه دغه نو غوسه وغیرہ شو کې نو اندازې سړی ته لګی چې د دې بی پی هاي ده دا چې د دې خوې کې دا خبره ونه نو هغه بی پی به هاي شو یا شوټ به شو یا به کم شو نو مونږ د بدن اندازم نه لګی دا نو مونږ هغه ټیم باندې دې ته لګو تکلیف شروع شو ما ته आवाज کوچ وی را شي امی را ته دغه کو نو ما خو چې صرف جوړ دې بی پی سم مسله وغیرہ به وي داون شي به وي ځکه چې ټمپریچر دې انتهایی یکدم داون شي خو هغه کیس له کریټیکل غونته ځکه چې دینه خبره نشو کېد نو ما وی چې یارا د پالج مون دغه خو نشته دې پکې اټیک شوی دې نو ما هسپټل ته دغه کو پاس دین بیا رې پر دې وی چې هیمریج ورته شوی دې تقریبا 14 ډیز چې کوم دې نو مونږ ال ار ایچ کې تیر کا ات اډ دې څنګه دین دا ات روز څنګه دین د زموږ آی سی یو کې ټیپیکل نو هغه چې دې زنه موږ کل شفت کو نو په هغه وخت کې څنګه دین لکه دوی بیا به هوښ او په ځای نه څنګه بیا دې هوښ کې نه دی راغلی
نو هغه ته د خدای پاک جنتونه ورکړي د وفات راته کوي او د جنازې د مراسم ورته وای په خیش کو کې په خپل کلی کې مو خبره ته وسپارلو ملګری دوستان شاګردان جنازې ته درغلو
جی جی جنازه خو لکه زه بده وایم چې منګه خو په خپل لایف کې لکه ما خپل اوس سونه ایج دی د کلی کې چې سونه په خبره پوه شې ما نو ما خو په کې چې تر داسې جنازه نه ولې دلې اکثر به ابو سره لکه کیناستو خبرې په مو سره کولې نو ابو بویل چې بچی ته زه خو چې کوم دی لکه تاسو ته دار په شان تیم خو توی همایون همدرد نه پیژنې واقعي چې ما همایون همدرد نه پیژندو منګه الو پیژندو چې پرون منګه خبر شو ځکه چې دونه لوی او دونه فرینڈ سرکل د دې چې سونه د دې چې سونه مینواله کسانو مینناک مرګري چې سونه کشرانو کوم شهرانو په جنازه کې چې کوم دې ډیر لوی تعداد کې چې کوم دې شرکت کړو د پایانو کې ځکه چې موږ سره په کدي ځای کې دی خبره ده چې لکه کور په کور چې کوم دې لکه د ابو هغه ذکر کېدو یو قسم له دونه لوی جنازه چې کوم ونه لکه هغه موږ ویو چې په تاریخ کې دې کې نه وشه یو قسم له
او تاسو زره خان سورونه خويندې پاتې شوې ده بابا نه
منګا دورونه یو جی او درې زم ما خويندې دي د ټولو کې مشرم باقی ما پسې چې کوم دین او د خويندې مې دي یا مرور دی ور پسې کشره خور دي زمونږ
ایست خپل عمر سم را دی او سبق ما بک و دی ویلی نو سکه نن سم
زه په خپل 26 years زم خپل زه ام فیل سکالر یم هزار یونیورسيټي نه چې زم ما فائنل ریسرچ بس پاتې دي او باقی زما یو سسٹر اپټومولوجي کوي دي فائنل ایئر کې دي آی سپیشلایزیشن او ورډ کې رور ایف ایس سی کړه دا یو سسٹر بی ایس زولوجي کوي او کشر چې کوم خور کوي مو دنو هغه ایف ایس سی فائنل ایئر کې دي
زرک تاسو بابا زمون ملګری موږ دغه د حال نه خبر یو هغه ډیر په سختۍ باندې ژوند کړی دی داسې ارسه په خپل کړی سلف میډ سړی خو تاسو د پاره یو څه برابر کړی چې تاسو د ماشاءالله ټول تعلیمونه وکړل خوشاله یې د خپل بابا نه
الحمدلله الحمدلله لکه مونږ په جار وایو بار بار وایو ځکه چې مونږ ته یو پلار څنګه دی لکه اغی به تکلیفات ذکر به کول چې کم وخت نه تیر شوی دی نو مونږ ته هغه هم وړاندې دیو چې لکه دې کم وخت باندې را تیر شوی دی او مونږ ته الټه پاغي ریټرن کې سمې لو شوی دی نو مونږ ته کمی چې کمی شاید د دې وجه نه هم ډیر زیات فیل کیږي ځکه چې لکه د اغی چې کم هغه خوبونه او چې کم هغه شاکېدو ته ورغه چې بچی کامیاب شي صرف دغه په ذهن کې چې دا ما بچی کامیاب شي نو هغه به لکه دغه سوچ کړو چې دی یو ورځ کامیاب شي نو مونږ دې ته چې ګورو ګورو دې خوشاله به وینو خو ارمان ترشی چې هغه د دې دنیا نه بس دا غي ارمان باندې لاړ چې د بچو نور خوشاله یې چې کوم دی بس په نصیب باندې نه وي
تاسو کې ته بل لور ته د اخوان دي سوک د ادب سره شوق لري سر لیکل میکل یا لستل کوي د بختو ادب سره علاقه لري
دا صرف د اوریدو هدا پور کړه دا کوي نو بالکل زما وړو کې رور چې کوم دی نو هغه شغف ډیر زیات لري زه په خپل چې کوم دی لکم خو کوم وی شاعری اورم په دې کې د پښتو خو ډیر زیات لکه چې پخوانی چې کوم شاعرانو یا موسیقي ون وغي سره د ابو د وجه نظم تعلق پاتې شوی دی هغه سره به چې کوم د دې د ټولنې وغیرہ چې کوم جرګي کیږي نو هغه تر مصر باقاعده پخپل باندې هم شرکت کولم او باقاعده چې څنګه لکه یو ټیپیکل لیکوال نو زم چې هغه خمیر چې کوم دین وکه مونږه کې چاته نه دراوړېدلې یا لکه خپل کوشش کولا ګوډ گیفټډ دغه چې دی شاعرای کې شو یا د نوټ د لیکوال شو نو هغه کې زموږ سره تبا ازمایي مون نه کړی یا شاید الله تعالی چې کوم دی هغه صفت مونږ ته راکړې نه دي
هي زره خان د همایون همدرد صاحب نه داسې سناچا په پاتې دي چې تاسو به غواړئ چې آینده کې چاپ کړئ د غوي سناچا په اثر شته په کور کې تاسو سره سپارښتنه کړې و چې دا به کزیم کنه هم دا به خامخا چاپوي
دا وی هو ریسنتلی بس دا پی ایچ ڈی تھیسس څنګه دی دا وی پات یو خو افسوس چې هغه لکه پبلک ډیفنس ونه کړی شو هغه کې دا الله تعالی مرضی پکې نه و او باقی دا غي چې کوم بوکس نو هغه چې کوم نوې بوک چاپ شوی و چینا یا د نیلا تذکرہ چې کوم دی هغه دوی چاپ کړی و او با دی خپلتی سیس کې چونکې ډیر زیات بیزی و او دا چاربې تمن دی بیکار کولو نو صرف دا غتی چیز باندې فوکس کړو ریسنت ایئرز کې نو باقی صدا سے بکس نشته دي او مسودې به چې کم دي زه دا کوم ان شاء الله که سوینو زه به کوشش کوم او بالکل دا خامخا چې وي زه به چې کم دي دا ورته خامخا چاپ کوم او پبلش کوم مې ورته
د زرق خان خبرې مو اوریدلې هغه تر وخت همایون همدرد مشره زوی دي موږ نن په دې خبرونه کې د خاغلی همدرد پر مړینه خبرې کوو او وړاندې په خبرونه کې را سره نور ملمانه هم را یوځای کیږي او موږ ته به دغه په اړه لا نور معلومات راکوي لیکوال شاعر او څېړونکي احسن خیش کې د همدرد له نږدې ملګرو څخه دی ما له نوموړي سره خبرې وکړې او په سر کې مې وپوښت په آخري ځلې له همدرد سره کله وکتل او څه ورسره وویل
اوس خیر دل چې زمونږ ملاقات شو نو د دوی اصل کې د پښتو چاربې ته باندې د دوی د پی ایچ ڈی تیسیس روان و د هغې د پی ایچ ڈی مقاله وه هغه مکمل شوې وه دوی هغه جمع کړې وه پېښور یونیورسٹی سره او د هغې بس د ډیفینس خبره پاتې وه چې یو تاریخ ورته ورکړي او د هغې رسمي کاروي وشي نو دغه د دې اخیری خبره وه د دې نه یو میاشت وړاندې چې ته یو ریسرچ پیپر یې په چاربې ته باندې لیکلو نو هغه یې ما سره ډسکس کړی و چې د یم چې دا دې پبلش شي دغه د دې یو باقي لکه ادب سره شاعرۍ سره تحقیق سره هغې سره خو باقاعده د دې تړونو خو یو مستقل د دې مشغلم او مستقل فرض هم دی ګڼلو چې د پښتو ژبې او د پښتون ثقافت او تاریخ خدمت کې پوه شي
بس مرګ حق دی انسان ترې بچ کېدای نه شي هر انسان بمري خو کله چې د همایون همدرد په شان کسان چې دومره ډیر د ژوند اړخونه لري او په ادب کې دا غوی نه ډیره زیاته تمه کیږي چې دوی به وړاندې زیاده سي زر مړ شي نو سمره خالی گای پیدا کړه سمره تشر امن سره شو حسن صاحب د پښتونخوا د ادب د پاره د لر او بر د ادب د پاره
مننه تاسو غم راضی مو کا او واقع د دا یو حقیقت دی عامر صاحب چې خلق مرید پښتو متل چې سلی عمر او یو دی ممرا نو عام خلق مړ کیږي دا عام خلق مر چې دی نو هغه د خفګان باعث وي خدا سي خلق چې هغه د قام سترګي وي، داسې خلک چې هغه د قلم سختنان وي، داسې خلک چې هغوی ته د قام سترګي وي، چې دا خلک به تیارې په شا بوزي، دا خلک به د امید پیغام ورکوي، دا خلک به رڼا راولي. نو د دوی مرګ چې دی نو دا د رڼا مرګ وي. او اسې وایي چې د عالم مرګ چې دی نو دا د عالم مرګ دی. نو کومه تشه چې د دوی په مرګ باندې مخې ته راغله، نو د دوی په غزل کې دومره رواني ده چې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د قلندر مومن صاحب نه انټرویو کړی وی، په هغه کې صدیق رشتین صاحب هم دی، او په هغه کې آصف شمیم صاحب هم دی، او په هغه کې حبیب الله رفیع صاحب هم دی. د لر او بر پښتنو د ټولو نه وختن فوختن مرکې ورسره کړي. په هغه کې د هغوی نه تپوس وکړو اخر کې چې داسې په نوو ظلمو کې څوک شته دی چې تاسو دا تمه لرئ چې د هغوی په پښتو غزل کې نوم جوړ کړي او په وړاندې ولاړ شي؟ نو قلندر مومن صاحب خبرو سره اختلاف هم کیدی شي، خو هغوی دا ویلیو چې زما په خبرو دې څوک خفه کیږي نه، خو زما د خیشکو د همایون همدرد شاعري ډېره زیاته خوښه ده. دا په هغه وخت کې د همایون همدرد صاحب دپاره دا یو د اعزاز سند و، د هغوی دپاره یو درناوی و. نو کله چې داسې خلک د دوی باره کې دا خبره کوي، د ادب مستند استادان، نو یقینا چې د هغوی یو حیثیت وي. نو د دوی تلل، دا کومه خلا چې جوړه شوه، کومه تشه چې راغله، دا د ډکېدو نه ده، ځکه چې همایون همدرد صاحب څنګه چې تاسو فرمایل، د هغوی د شخصیت یو اړخ نه و. د هغوی په جنازه کې چې کوم خلک وو، د هغوی شاګردان په حیثیت مدرس، په حیثیت پروفیسر، په حیثیت یو سماجي سړی مونږ ناست وو حجره کې، او د هغوی یو ملګری راغلو داسې په کړس کس په جړا شو، ټول خلک ورته حیران شو. چا نه پېژندلو، مېلمه وو، خو همایون همدرد صاحب سره وخت تیر کړو. مونږ او تاسو هم د هغوی تربیت کې پاتې یو ادبي محفلونو کې. نو دا به ممکنه نه وي چې د هغوی ځای دی ډک کړی شي. البته دا ده چې د هغوی کوم پیغام و، د هغوی کوم مقصد و، په ادب کې و، په ادب کې کوم مقصدیت و، په شعر کې کوم ابلاغ و، په ډرامه کې، په تحقیق کې د هغوی کوم انداز و، نو په هغه نقش قدم باندې بنده تللی شي. د نوي کل ادیبان، د نوي کل شاعران چې هغه خپل کې و، هغوی داسې معیار ایښی دی، یغه معیار ته رسیدل ګران.
دا و احسان خیش کې چې تاسو ته د همایون همدرد په اړه خپل تاثرات وړاندې کول. موږ په دې خپرونه کې وړاندې نور پوهان هم په همدې موضوع غږولې دي. د خپرونې په دې برخه کې موږ تاسو ته د هغه د یو استاد خبرې دراورو. فرهاد محمد غالب ترین د نوخار دی، او په خپله هم د پښتو ادب نوموړی لیکوال، شاعر او څېړونکی دی. په سر کې راته هغه دا پوښتنه ځوابوي چې درواخات همدرد د ژوند کوم اړخونه ډېر څرګند دي.
مننه ډیره د همایون همدرد د ژوند مختلف اړخونه وو، یعنې خو ټول زما د سترګو دوران دي. لومړی خو دا چې هغوی پښتون کې لکه ما شاګرد پاتې شو د شپږم درته د لسمه پورې، او په دغه ایام کې چې هغوی د خپل ژوند جوړولو لپاره څنګه د تعلیم سره مینه لرلې وه، او د تعلیم په حاصلولو کې کوشش کړی و، او د هغې دپاره په ځان څومره سختیت تېرې کړی، هغه هم د ولو جوګوي. بیا دا چې کله هغوی د لسم جومات امتحان پاس کړ، نو په هغه وخت کې د دوو ځایونو نه د هغوی تقرري وشوه، په دوو ځایونو کې. نو خو دا چې د پرایمري سکول او استاد په حیثیت، او بله دا پی سی سی ایل زمونږ د پاکستان دغه چې دی د ټیلیفون د محکمې، د دې دا رقم هغې ته پیشکش شو. ما سره په ځای کې مشوره وکړه، ما ورته وویل چې یاره دا پرایمري سکول او استاد دا د پی سی سی ایل د نوکرۍ نه ماته غوره ښکاري، په دې کې به ستا د تعلیم تسلسل هم جاری پاتې شي، او دا چې تاسو به دا فایده هم درکړي. دغه مشوره قبول کړله، او د پرایمري سکول د استاد په حیثیت باندې هغه په منظر عام راغ، او دغه تقرری قبول کړله. دغې سره سره هغه خپله تعلیمي سلسله جاري وساتله، او د دولسمه لگے پہلے امتحان پاس کولو د بی اے امتحان پاس کولو بیا د ایم بی کولو پورے د کاغذ خپل تعلیم جاری ساتلو او لاغه نه پس د پبلک سرویس کمیشن د وساتت سره هغه ته د لیکچرر شپ مقابله شول او د پښتو د استاد په حیثیت باندې په مختلفو کالجونو کې پائی کے دا تورو کالج دا لاہور کالج دا نوخار کالج وخیری کے اس دا اکوری دا کورا خطک دا خوشحال خان ڈگری کالج کے اگر دا لیکچرر کے حیثیت کا بیکار کورم
نو فرحت صاحب مونږ ویلی شو چې همایون همدرد د ټولنې د هغو کسانو څخه او د هغو ځوانانو څخه و چې د له کورنۍ نه داسې مالداره نه و سیلف میډ چې ورته وایي څوک چې په خپلو هڅو باندې په خپلو قدمونو باندې منزل ته رسی ډیر مزل کوي خپې تڼاکې شي خپې پولی شي محنتو کې نوم وځلوي خو یو ځای ته ځان رسوي. همایون همدرد هم د هغو ځوانانو څخه و.
ہمایون ہمدرد دادا سے اگر یوزرا سے بندہ ہو چاہ زن پخبل زور کرے ہو اگر سیف بیڈ ورت منگیو یا رخبل زن پخبل زور ان کے داغ چت سفارش دو داغ چرتا رشوت کے پچھے رشوت کو پیسی ہوا یا اگر سرنی ہو یا غریبی قرآن سر تعلق ہو پلاری روزانہ دیاری چھوڑتا منگیو دیاری بار بزرگ پاتے شے ہو او دل شانتی خاندانی پس منظر امدیز در غریبه او خود در غریبه لام اگه پا خپل حمد و خپل کوشش با در شکست دار خو نن در اگه زامن در امپیل و در اگه سکولنتان دی پا یونورسو که اگه تعلیم مسئله ای دام در همارون همدر در حمد و در اگه در محنت برکت او دل شانتی همارون همدر در در غیر دعوات پا آغا وقت که چه مونگ سر پسکول که ستورونت رو در وام کلاس نو پختو اکیزیلی در پختو در رساله در حمزه نمبر ویستلو تابیو کردن نو پایی که مختلف خلکو در حمزه سر پا شخصیت در اغا پا تعلیمات رو در اغا پا شعره پا فن و عدب بنده مقالی اونی کلی مونگا اون پایی که زم و ما در ما بلگره عبدالله قانیت اللہ و بخیقی و پرویز محضور سیم او خود مونگا سرا زمونگ لشاگر چه اگه وقتی قوام کلاس که سبق وی در حمزه صاحب پا حق لیا یا اونه زبولی کلو در خیبر دیوان دام پا اگر رساله که لکشایشه و یا خواه زمونگ اگه استازانو چه زمونگا دقا لیکونا پا اگر رساله که در حمزه صاحب پا بارک شاگرده با خواهتا زمونگ شاگر در همراهین همدار چه در اوام صنف یا در اوام جمعات لغاو تعلیمی نماز دکون که در اگه کلام پا منظوم صورت که دا حمزه صاحب تا دا خیرازی عقیدت تا پارا باقا رساله که شایه شو دا لکر خول نجیبه خبره را چه امایون همدن پا جوسه بانم کمزوره پا وجود هم دا خیلاری نروز که او عمره هم کمو دا وم کلاس را لکه در کم عمره او پا ایه که اقدس هم نو اکثر و لیو لیو خلکو یا دا خیلی دا خیالو چه زنده هم دا امایون همدن پل نده دا مولا چهدی که دید خود دا روز سنده دا شوا چیزار همایون همدرد خپل نظم و خپل پیاده چی و این شاور سر داقی پلیت که و داقی پا تخلیق که و سرشا سمدال و مرستانه ورکره نو دا دینا دا صدیتی که چی پا آقا وقتیم همایون همدرد یا دیر نادقا یا جیم نیستی و زمونگ رو چی آقا و دو کچی دا دیر کمومری و او بیا زمونگا دا سکول بمونگا یا بزدازم و زمیاش پاکیزی راز با به علکانو خپلا علمی و عددی یو جلسه کنه داره که با همارون همدرد و زمونگا عبدالعزان عبد شیم دیو با که برخ آخسته ای سبا با که آخسته او پا دیر فنجیده موضوعاتو به لکن خپل خیالاتو قرآن نکول او پاقی استازانو به امدر خط اصفر قرآن چیره را خمونگا خط کار شروع کرده و یزی علکانو تلی رخا مقبل داری
غالب سیب دی خوستاسو شاگردم پات شوه و استاسو کلیوال هم و دیلا پا وم سنف که و چه دخپل نوم زلوله و پا همزا سیب باندی ده نظم لیکله و اغا پا پختو مجله که چاپ شوه و نو داس شاگرد چه نوم زلیگی بیاروست خوده تر پوانتون پوره د درس ویلی تر دکتورا پوری زده کلی و کلی نو ده داس شاگرد پاڑا د یو استاز نظر سده سمرا تاسو پی ویاره
اما این هم درد لکه دا دو چه دینا علاوه بیا روستو دجون پا مختلف پا شعبو که بیا خوش شاعر پا توگا هغه سرګن شو د یو خو غزل ګو شاعر د یو خو غزل لیکون کې شاعر په توګه چې تقریبا پورې شي قلندر مومن مرحوم په یو انټرویو کې وویل چې دا دغه مثال په شاعرانو کې زما د خوښ شاعر همایون همدر دی. دغه شان دي د پښتو اکاډمۍ چیرمن یا چیر پرسن سلمه شاهین دا وی د غزل تعریف په وقته کړه او ماته یاد دی هغه دا ا امه دا والوا په مقاله همایون همدر د غزل تعریف وکړه او وی چې خپل یو غزل راته وایي نو دا بیا د دینه دا وا د پښتو دا سینه فور نا جاما پاره کې دا همایون همدر د ډیر وی دمبه او دا غوي ډیر وی دا غوي پکې دا خدمات دي دا پاکستان ټلویزیون د خبره مسلسل جاما ریسو سو کیسونو کې مشتبلې سو رابي اولاند کې دا شانتي دا نور چې د دینو د خبره غوي د پښتو رادیو د کلي شي دا شانتي کې به فلمونه یا چې موږ ته کلی رامي وو په دا کې ما غوي ډیر کار کړو دا هم دی نکلې وې دا پښتو په درسي کتابونو کې هغه وخت په یو بدریو کتابونو کې محمد یون همدر د برخاخص کې واده سکول د درسي کتابونه چې په خبر پښتونخوا ټکسټبوک کې لیکلې وې نو پای کې ما په یو ډول یا دریو کې دا همایون همدر په حیثیت د لیکوال یا مصنف شامل وو دغه شان چې د هغې کتابونو په ځینې ریویو کې مې شمولیت کړی و.
لیکوال او څېړونکی فرهاد محمد غالب ترینو چې د خپل شاګرد همایون همدر د ژوند او کار په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې. ارواښاد همدر د اردو ژبې د نامتو شاعر فیض احمد فیض د کتاب نقش فریادی منظومه پښتو ژباړه کړې وه. د یو بل مشهور اردو شاعر ساحر لودیانوی ځینې نظمونه او د نوبل انعام ګټونکي بنګالی شاعر رابندرناث ټیګور د گیتانجلی کتاب ژباړه هم کړې وه. په دې کې ځینې ژباړې لا تر اوسه چاپ شوې نه دي. موږ د همایون همدرد د ادبي مقام په اړه د مردان د سیمې د یو بل ادیب او شاعر فیض الوهاب فیض سره خبرې کړې. نوموړی په سر کې راته وایي چې د همدرد مړینې په پښتو ادبي نړۍ کې کومه تشه رامنځته کړې ده.
که څه هم د کمر حق دی او سړی مري او مرګ د پاره نه د عمر شرط ته نه چې کوم دی نو ځوانې د بوډاوالي د اوږدوالي په هر عمر کې انسان مري خو د بعض انسان مرګ داسې چې په هغه یوازې دا نه چې د هغه د کورنۍ د پاره د هغه د خاندان د پاره بلکې د قام د پاره چې دی نو هغه یو لوی زیان او لوی نقصان دی. په دغه حواله باندې د همایون همدرد مرګ چې کوم دی نو هغه د پښتون قام د پاره د پښتو ژبې او ادب د پاره یو ډېر لوی تاوان دی. د هغې وجه دا ده چې همایون همدرد عمر یې دومره نو زما خیال چې زیات څلور پنځوس کاله عمر به زمانه دوه کاله کشر و. هغه دا دی چې یو خو ډېر ښه شاعر و د ډېر کم عمر کې هغه ډېره ښه شاعري کول او د هغه ډو منې کتاب سپیننی چې کله چاپ شو نو هغې د پښتو غزل استادان چې دي نو هغه ځان ته متوجه کړي وو او د پښتو چې کوم لکه هغه وخت کې نماینده شاعران وو هغه ټولو د همایون همدرد شاعري په سپیننی کې چې کومه چاپ وه هغه وستایله او هغه له دومره داد ورک چې دا زه هم زول شاعرانو ته په تاسو باندې کم د غشان ته تاسو ورکړي کې دي شي یو خدای چې هغه ډېر ښه شاعر او د یو ښه شاعر نه موږ محروم شو. دویم بیا دا رې چې هغه پښتو ډرامه کې ډېر لوی کار کړی د پی ټی وی د په ټلویزیون د پاره هغه ډېر ډرامې لیکلي د ریډیو د پاره ډېر ډرامې لیکلي دي. ته په دغه حواله باندې هم د همایون همدرد ځکه چې موږ سره ډرامه لیکونکي ډېر کم دي او په دغه کم لیکونکو کې همدرد خپل یو مقام پیدا کړو یو حیثیت پیدا کړو د هغې وجه دا و چې په ډېر لوی شمېر کې په ګڼ شمېر کې هغه ډرامې لیکلې وې د ټلویزیون دپاره هم او د ریډیو دپاره هم او هغه ډرامې خلکو خوښې کړې وې دومره خوښې کړې وې چې په هغې باندې همایون همدرد مختلفو ادارو نه ایوارډونه هم اغېستي وو سندونه هم اغېستي وو او د ډرامې په حواله باندې یو منلې شوی نوم
فیض صاحب د دې ترڅنګ دوی په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته پښتو هم خوده لاده پروفیسر وو په کالج کې.
بالکل په کالج کې پروفیسر وو او په نولسم گریڈ کې او دلته کې چې کوم گریډونو نظام دی په نولسم گریڈ کې او دا څومره شاګردان مونږ به جنو یا دا نه دا ثابت دي چې موږ هم در دې ډېر خو شفیق مهربان او مهنتی استاد هم وو خپل شاګردانو سره چې کوم ډېر خواري وکوله او خپل روزي چې دا کوم د ډیوټه په حواله باندې دغه فرایض په حواله باندې هغه ګټل نو حلاله ګټلې ده او خپل شاګردان یې همیشه مطمئن کړی دي.
فیض اللہ صاحب ډیره مننه چې موږ سره خبرې کوئ د همایون همدر صاحب په حواله باندې دا غاروا د خادوي د د خشکو د خشکې ارزانی د خاورې یو ګل اوره ټوکېدلی او د خشکو سیمه چې دا په نوخار ضلع کې راځي یو خواته ته د مردان داسې سیمه ده چې هلته د پښتو ادب لپاره ډیر کار شوی، بل طرف ته تی پېښور دی. په خپله د نوخار کې چې کوم ادبی جرګی دی داغو باره کې یو سره ته وای، بیا په دغو جرګو کې د همایون همدرد رول څومره فعال او
تاسو خدا خبره هم زینی سي چې د نوخار نیو طرف ته پېښور او بل طرف ته مردان او چې دواړه د پښتو ادب په حواله باندې مرکزی حیثیت لري، او نوخار په خپل چې د پښتو ادب په حواله باندې ډیر لوی مقام او حیثیت لري. دا غي وجه دار چې د پښتو ادب ډیر لوی لوی لیکون کی د نوخار سره تعلق ساتي، لکه عبد الخالق خالق، سمندر خان، سمندر میاسید، رسول الله صاحب، احمد حسن حضرت، پروفیسر نصیر الدین طالب، دین علاوه نورم ډیر شاعران او بیا د کاکا سیب سیما چې د کاکا خیل میاګانو کې ډیر لوی لوی نمونه دي د پښتو ادب په حواله. دا ټول د نوخار سره تعلق ساتي. نوخار د پښتو ادب په حواله باندې په خپل یو ډیر مضبوطه او یاد حواله ده، یاد نوم دی چې د نوخار سره د همایون همدرد تعلق او په نوخار کې د پښتو ادبي جرګه نوخار یو ډیر اهم او مرکزی تنظیم دی. د همایون همدرد د هغې سره هم تعلق او دی خوا ته بیا د هغې نوخار سره نږدې یو بل تنظیم و چې د میلاب پښتو ادبي ټولنې د هغې صدر او په موجوده وخت کې او دغه تنظیمی حواله باندې هم د هغې هلې ځلې بیا د ساحو لیکونکو مرکه پېښور سره د همایون همدرد هم زمانه کې ډېر تعلق پاتې شو. په تنظیمي حواله باندې هم د همایون همدرد ډېر فعال کردار ادا کړی دی. داسې نه وه چې هغه صرف لکه په کالج کې استاد و او خپل ډیوټي کړی وه او بس بیا راغلی دی کور ناست دی. هغه خپل ټول وخت چې کوم دی هغه پښتو ژبې او ادب خدمت ته وقف کړی. د شاعرۍ نه علاوه لکه ډرامه ظاهره خبره چې په ډرامه لیکل چې دی هغه ګران کار دی، ډېر وخت غواړي او دغه وخت همایون همدرد چې و د سکول استاد یا د کالج استاد سره فارغ وخت ډېری دغه فارغ وخت چې کوم دی هغه د پښتو ژبې او ادب د خدمت لپاره هغه وقف کړی او ډېر لوی کار یې کړی.
صحیح. فیض الوهاب صاحب، د همایون همدرد په شان کسان چې ګڼ اړخونه لري د ژوند، تاسې ډیرو خبرو ته اشاره وکړله، د هم ډرامه نویس و، افسانې لیکلې، شاعري کړې ده، تحقیق کړې ده او په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته درس ورکړی، همدارنګه په جرګو کې، ادبي جرګو کې دی فعال. او د داسې کسانو رول د نوو ځوانانو په روزنه کې تاسو څنګه ارزوئ؟ دا نن سبا چې کوم نوي ګلونه مونږ وینو د پښتو شاعرۍ کې، پښتو نظم کې او په نثر کې چې مخې ته راځي، د دوی په پاللو کې د همایون همدرد په شان کسانو رول څومره دی؟
بیخي ډېر لوی لاس دی په کې د همایون همدرد رول. د هغې وجه دا ده چې کومو تنظیمونو سره د هغه تعلق پاتې شوی دی، نو په هغې کې د مشرانو لیکوالو سره سره کشران لیکونکي زده کوونکي چې هغې د ادب په ابتدایي مرحلو کې هغې ورسره هم تړون ساتي او د کومو تنظیمونو سره چې د هغه تعلق و دغه کې کسکن کشران لیکونکي دغه مونږ هم پیژنو، هغې د همایون همدرد دپاره ډېر احترام لره او هغې خپل استاد ګڼه. په دې وجه نه چې لکه صرف همایون همدرد یو سینیئر لیکوال او مشر لیکوالو، بلکې هغه د دغه کشرانو په تربیت کې هم چې دی خپل کردار صحیح طریقه باندې ادا کړی دی او د ادب په خودونه کې نه صرف دا چې د په رسمي طریقه باندې چې هغه په کالج کې استاد و، بلکې په دې تنظیمي حواله باندې، په تنظیمي لحاظ باندې هم دا هغه ډیر خدمات دي او د نوخار ضلع چې څونه کشران شاعران دي په جنازه کې هم ټول حاضر وو او د هغه ټولو د خولې نه ما د همایون همدرد نوم ډیر په احترام باندې اورېدلی دی همیشه
صحیح پخنم باندی خاغلی یادیگی لمرگ روست هم نو فیض صاحب د همایون همدرد شاعری تک یو بیا کتنه وکړو تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوی د شاعری لومړی کتاب چې چاپ شوی سپیلنی تاسو وی چې ادب پوهانو په منځ کې ډیر لوړ مقام ترلاسه کړی ول هغه روسته همایون همدرد چې کومه شاعری کړې ده څنګه ارزوي څومره کړې ده سو کتاب نور چاپ شوی دی
همایون همدرد درې کتابونه د شاعرۍ چاپ یو سپیلنو دی په کال 1990 کې چاپ او دویم کتاب یې چې هغه د ګلګون په نوم باندې چاپ دی په کال 1994 کې چاپ شو او دریم کتاب یې د چینه په نوم باندې چاپ دی چې هغه په کال 2011 کې چاپ شوی دی. د دې نه علاوه همایون همدرد د اردو د مشهور شاعر فیض احمد فیض د ډیر ښه کتاب چې دی هغه د هغه د شاعرۍ نماینده کتاب دی. لومړی کتاب یې نقش فریادی د هغې پښتو ترجمه یې کړې وه ژباړه یې کړې وه. دغه د هغه ډیر اهم کار په دې وو چې غون کتاب ترجمه کول ډیر ګران کار وي ځکه چې یو نظم یا د یو کتاب څخه ترجمه کول خو اسان وي ځکه چې هغه باندې ته اسان ښکاري خو غون کتاب د یو پروجیکټ یا د یو منصوبې د لاندې ترجمه کول دا ګران کار وي او دغه ګران کار هغه په ډېره ښه طریقه باندې سرته رسولی وو. ما ته د همایون همدرد ډېر شعرونه یاد دي د سپیلني نه هم او د ګلګون نه هم. که تاسو غواړئ نو زه به هغه تاسو سره شریک کړم چې د هغې نه به د هغه د شاعرانه مقام اندازه ولګي.
صاحب ډېر خوند به وکړي که تاسو د ارواښاد همایون همدرد څه شعرونه د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي.
بالکل بالکل د هغه ډېر شعرونه داسې دي چې هغه شاعرۍ کې چې کوم خوند او کوم هغه دلکشي وه په هغې کې نو هغه د همایون همدرد خپل رنګ داسې وو چې په ساده باده انداز کې د خپل ثقافتي او تهذیبي روح سره او د خپل هغه چې کوم د عشق او د محبت هغه کوم سپېڅلي جذبات دي د هغې د هغه امتزاج سره د هغه ټوله شاعري د سپېلني نه راواخله تر چینه پورې د یو رنګ او د یو اسلوب شاعري ده او کوم اسلوب چې هغه ډېر په ابتدا کې جوړ کړی وو هغه اسلوب هغه داسې نه ده چې د یو ارتقایي عمل نه تیر شوی دی بلکې هغه ارتقا د ابتدا کې د هغه ارتقا شوی وه او کومه شاعري چې هغه په ابتدا کې کړې وه په سپیلني کې کومه شاعري چاپ ته چې چینه کې مونږ ګورو چینی د هغه درېیم اخیري کتاب وو نو هم هغه شاعري چې ده نو هغه هم هغه شانتې خوند رنګ لري هم هغه شانتې سپېڅلتیا لري. زه تاسو سره یو څو شعرونه شریکوم نو خپل به تاسو ته اندازه ولګي چې همایون همدرد د کوم رنګ شاعر وو. دا خواره واره شعرونه دي نو اگر چې په غزل کې خو په کار دا چې ما ټولې غزلې داسې یو څو ویلې وې نو هم به پته لګېدلې وه خو دا منتخب شعرونه چې ما ته یاد دي نه به زه تاسو سره شریک کړم چې هر چا ته د ګله زړګې ورکړو خو هر چا ته د ګله زړګې ورکړو خو دومره څوک خواره ګلونه نه کوي او هغه څه یې خوی د ماشومانو دی هغه څه له کوره بهر جنگ کوي او مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي ګوره چې دی واړه ټبر جنگ کوي او بل شعر دی چې اے زکنه مخونه به دې څوک په زړه کې ځای کړي اے زکنه غمونه به دې څوک په زړه کې ځای کړي دا مونږ چې کوو د زورورو سره کلی او نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتیږي نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتیږي تخپلو سره کلی د زرګرو سره کلی او انتظار د تور شپې دی د ژوندونو ورځې لنډیږي انتظار د تور شپې دی د ژوندونو ورځې لنډیږي دا شوګیر وهلې سترګې زما کله به ودی شي. بل شعر دی چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي هم د ماتې دا پیالې شي هم د ورانې مې کدي شي دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا لا وخت د ګلو نه د موسمونو کې لا تاو دی او زه سترګې د محل ته زمې زړه په دیوالونو زه سترګې د محل ته زمې زړه په دیوالونو ته غنک د جانانه د کاله په دیوالونو او د زلفو له خاطره ستا د سترګو له خاطره د زلفو له خاطر ستا د سترګو له خاطر زنولو مګولو نظر انجه په دیوالونو
د مردان لیکوال او شاعر فیض الوهاب فیضو چې در وخت همایون همدرد په ادبي مقام خبرې کولې. د نړۍ په سر د انسان د ژوند ورځې معلومې دي، هغه زیاتیږي یا کمیږي نه، خو دا خبره مهمه ده چې د ژوند هغه په ټول تللې او معلومې شپې ورځې څوک څنګه تیروي او د چا لپاره تیروي. همایون همدرد د خپل 53 کلن ژوند زیاته برخه پښتو ادب ته ورکړه او داسې نغمې یې وچیړلې چې هغه به تل د هغه د مینهوالو په زړونو کې ټالۍ وهي. موږ در سره خدای پامانی کوو. خو دا غلی کلی یو مشهور سندره دلته خبرو چې د استاد شاولی او فیاض خان خیشکی په ګډون ګڼو نورو هنرمندانو هم ویلې ده، خو موږ درته د سردار علي ټکر په غږ کې دراورو او له همدې سره به خدای پامانی هم در سره وکړو. ژوند روان وي.
راستے دی دیوال نارا غرزی گی نرے نرے پران وری گی پبلے مخی جلے لا بلے نڑی گی نرے نرے پران وری گی نرے نرے پران وری گی خوش تشوی زر زری شاد لنگی گی نرے نرے باران وری گی پبلے مخی جلے لا بلے نڑی گی نرے نرے باران وری گی نرے نرے باران وری گی تیری پغر نو راغلی ورے ورے پغر نو راغلی ورے ورے پغر نو راغلی آسمان وری ازی گوری گوری کیگی نرے نرے باران وری گی پبلے مخی جلے لا بلے نڑی گی نرے نرے باران وری گی نرے نرے باران وری گی شکل باران تمشا دخ دے د پار خل کم شائے دخ دے د پار خل کم شائے مسافر چوپال نارا سسی گی نرے نرے باران وری گی پبلے مخی جلے لا بلے نڑی گی نرے نرے باران وری گی نرے نرے باران وری گی زما د اشنا ڈن شو خدایا دا غم را باندې پڼو شو خدایا دا غم را باندې پڼو شو پک کناو کې قدم اخلي را خوېږي نره نره باران وريږي پبل مخي جلل بل نړيږي نره نره باران وريږي راست راست دي دیوالو نارا ورتيږي نره نره باران وريږي پبل مخي جلل بل
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یا ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15555.
مزیدار ترکیب دے بدمشی خو بہر حال ڈیر مزے دار دے پکنڈا منڈا سنا دیتا خان ڈیر مزے دار دے پکنڈا منڈا سنا دیتا خان